د ماسپخین دوه بجې دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ راډیو دا یو ساعت خپرونه تر دریو بجو د مخکښو ښځو د اونیز پروګرام لپاره ځانګړې شوې. فرشته غنی به په څو شیبو کې د دې پروګرام د وړاندې کولو لپاره په سټوډیو کې، خو له هغه مخکې زه احمد تکل تاسو د خبرونو اوریدو ته رابولم. د خبرونو سرټکی: د وږي د 13مې لاریونوالو نن د کابل د ګارنیزیون یو بریدمل په ډزو وواژه. ملي اردوایي په بلخ ولایت کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې شپږ دیرش وسلوال وژل شوي دي، او د سوریې په ختیځ کې د ایران د ملاتړو ځواکونو او د هغوی د متحدینو پر سنګرونو په هوایي حملو کې 13 وسلوال وژل شوي. بشپړ خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي په کابل ښار کې د وږي د 13مې نیټې د لاریونوالو په ډزو د کابل د ګارنیزیون د یو بریدمل له وژل کېدو وروسته یې شپږ تنه خپل سري وسلوال نیولي دي. د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان شیبه مخکې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د پیښې جزئیات بیان کړل.
متاسفانه یکی از بریدملای ګارنیزیون کابل امروز در هنگام اجرای وظیفه در چارهای ترافیک از سوی برخی از هواداران اژدهی سنبله مورد تیراندازی قرار میگیره، مستقیم بالای شلیک صورت میگیره.
خغلای امان وایی چه د ملي اردو دا بریدمل لومړی زخمی شوی و او روغتون ته پر لاره یې ساه ورکړه. دا بریدمل په داسې حال کې وژل کیږي چې سږ کال هم د نورو کلونو په څیر د پخواني جهادي قمندان احمد شاه مسعود پلویان له موټرو او وسلو سره د کابل ښار واټونو ته راوتلي او د مسعود یادونه کوي. د یو بل خبر له مخې، د کابل ښار په تایمني سیمه کې هم یوې چاودنې نن درې کسان ټپیان کړل. د کابل د امنیه قمندانۍ ویان فردوس فرامرز وایي په همې چاودنه د کابل ښار د تایمني سیمې په پنځم سړک کې شوې ده چې درې ولسي وګړي یې ټپیان کړي دي. فرامرز وایي بم مخکې له مخکې د سړک پر غاړه ځای پر ځای شوی و. په شمال کې شاهین قلی اردو په تیرو 24 ساعتونو کې په بلخ ولایت کې د افغان ځواکونو په عملیاتو او هوایي حملو کې د شپږ دیرش وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د 209 شاهین قلی اردو ویان حنیف رضایی په یو خبر پانه کې چنن خبره شوه، ویلي چې دا وسلوال د شولګرې ولسوالۍ په سیاب، د چمتال ولسوالۍ په ارزنکار سیمو کې وژل شوي او دیارلس نور ټپیان شوي دي. خو ښاغلی رضایی یادونه کوي چې له دې ډلې څلور طالبان د چمتال ولسوالۍ په بای تیمور سیمه کې د خپل ماین په چاودنه کې ووژل شول. رضایی وایي د دې عملیاتو په ترڅ کې څلور افغان سرتیري هم وژل شوي او نه نور ټپیان دي، خو ملکي وګړي نه دي زیانمن شوي. د جوزجان سیمه ییز چارواکي وایي د ولسي پاڅونوالو څلور وسلوال د یوې پلان شوې دسیسې په نتیجه کې وژل شوي او یو بل ټپي دی. د اقچې مرستیال ولسوال شکرالله انقلابي نن سهار ازادۍ راډیو ته وویل د خالد په نوم یو تن چې یو کال مخکې له طالبانو څخه تښتېدلی و او له ولسي پاڅونوالو سره یو ځای شوی و، خپل درې ملګري په ډزو وژلي او یو بل یې ټپي کړی، چې وروسته بیا زخمی شوي کس خالد په ډزو وژلی دی. د نوموړي په وینا دا پیښه تیره شپه د اقچیخ ښار د شمال په یوه امنیتي پوسته کې شوې ده. انقلابي زیاتوي چې د دې پیښې په اړه تحقیقات روان دي. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د سوریې په ختیځ کې د ایران د ملاتړو ځواکونو او د هغوی د متحدینو پر سنگرونو په هوایی حملو کې 13 وسلوال وژل شوي دي. دا خبره د سوریې د بشري حقونو د څار ټولنې چې مرکز یې په برتانیا کې دی کړې ده. دغې ډلې نن وویل چې دا بمبري تیره شپه د نامعلومو جنګي الوتکو لخوا د عراق پولې ته نږدې سیمه کې شوې ده. د بشري حقونو د څار د ټولنې ویلي دي چې په دې بمبارۍ کې پوځي وسایط د وسلو ډیپوګانې په نښه شوې وې چې ډېره اورانیې اړولې ده. د دې ډلې په وینا ښایي د مړو شمېر تر دې زیات شي. ټاکل شوې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو جګپړی مقام نن د روسیې د بهرنیو چارو لمرستیال وزیر سره د تروریزم پر ضد د جګړې په اړه د سلا مشورو نوی پړاو پیل کړي. په ویانا کې په نننیو خبرو کې به جان سلیوان او د تروریزم پر ضد د مبارزې په چارو کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال اولیک سیرومولوتوف ګډون ولري. په دې خبرو کې به د دوه اړخیزو معلوماتو د تبادلې او په ملګرو ملتونو کې د تروریزم د تعریف او همدارس د بهرنیو جنګیالیو د تروریزم د مالی سرچینو د ملکی هوایی چلند د امنیت پر اړوند مسایلو خبري وشي. او د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف پرون په نیویارک کې خپلې ودانۍ ته نږدې په یوه چمن کې د ښوونځي د ماشومانو 3015 اتیا بکسونه هدیرې ته په یوه ورته ترتیب کېښودل، څو په دې توګه هر کال په نړۍ کې په تاوتریخجنو جګړو کې د وژل کیدونکو ماشومانو یاد ژوندی وساتي. د بشري مرستو په یو وروستي راپور کې یونیسف ویلي تیر کال په نړۍ کې له 2000 زیات ماشومان د جګړو په سیمو کې یا وژل شوي او یا ټپیان دي. دا له هغه راوروسته چې ملګرو ملتونو د نړۍ په کچه کړکیچونو کې د ماشومانو د مرګ ژوبلې څار پیل کړی تر ټولو لوړه شمېره ده. د یونیسف اجرایوي مشر هنریتا فور ویلي دي چې د ښوونځي بکسونه تل د ماشومتوب د هیلو او امکاناتو یو سمبول و. ټاکل شوی چې د نړۍ مشران دوه اونۍ وروسته د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې سره راټول شي او د ماشوم د حقونو د کنونشن دیرشمه کلیزه ولمانځي. ملګري ملتونه وایي د افغانستان، د مرکزي افریقا د جمهوریت، سومالیا، جنوبی سودان، سوریه، یمن او د ډیرو نورو هیوادونو ماشومان د جګړو تر ټولو لوړه بیه پرې کوي.
مخکخي خزي
سلامونه، زه فرشته غنیم او تاسو د مخکښ خزي خبرونه ته هرکلی کوم. د نن د مخکښ خزي په خبرونه کې را سره د ماشومانو د ادبیاتو د بنسټ مشره نیمه غنی میلمنه ده. نیمه غنی له ښوونځي وروسته کله چې کابل ته راغله د ښوونکو د روزنې په پروګرام کې ګډون وکړ او په بریالیتوب یې 14 او 14 ټولګي پای ته ورسول. نیمه غنی له هغه وروسته د ښوونې او روزنې پوهنتون پایل کړ، خو تر څنګ یې د سید جمال الدین افغان تجربه وی خوانځي کې د افغان ماشومانو په زده کړو بوخته ده. تر اوسه پورې شپاړس چاپ شوي اثرونه لري چې ډیری یې ماشومانو ته لیکلي دي. کلونه کېږي نیما د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر غړې ده. له تیرو اتو کلونو راهیسې د یاد بهیر د مشرتابه له غړو څخه ده. شاعري هم کوي او ژباړې هم بیلابیلو مجلو او ویبپاڼو کې تر اوسه خپرې شوي دي. په لیکوالۍ کې نیمې غني ډیر تمرکز د ماشومانو په ادبیاتو دی. هغه د ماشومانو لپاره کیسې لیکي یا هم د هغوی د روزلو پاړه لیکنی او ژباړې کوي. نیمه غنی ګڼ شمېر جایزې او ستاینلیکونه هم اخیستې دي. د اغلی نیمه غنی یو شعر د ابرار موصل خو د شعر او عامه پوهاوی د شعري سیالۍ په پروګرام کې لومړی مقام وګټه. د ماشومانو لپاره د هغې چاپ شوی کتاب اتل بستوري راوړي د کتاب خار لخوا د زری کړکی جایزه واخیسته. همدارنګه نیمه ته د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر لخوا د 1991 او 1994 کال د غوره فرهنګیالي لقب هم ورکړل شو. د کار خلک تر عنوان لاندې میډال اخیستی. د ماشومانو د ادبیاتو په برخه کې د ولسمشر غنی لخوا د اتل ملالۍ میډال هم اخیستی دی. تر څنګ یې ځینې نور ستاینلیکونه هم اخیستي چې په دې خبرونه کې به پرې بشپړ بحث ولرو. اغلی غنی، تاسو ته ښه راغلاست وایم. خوشحاله چې خبرونه کې تاسو له ځان سره لرو.
مننه فرشته جانې، زه هم خوشحاله یم چې نن ورځ یو ځل بیا د ازادۍ رادیو د محترم اوریدونکو سره پروګرام کې ګډون کوم او د هغوی سره د سره خاله کوم.
لومړی غواړم ستاسو په ورستۍ اثرونو باندې خبرې وکړو. څو کتابونه مو په ورستۍ کې چاپ کړل، کوم شمیرې چې لمون سره دي؟ شاید لاس دوه لاسو ته ورسیږي. هم دسته
د ورستۍ کې ملاس کتابونه چاپ شول چې د کتابونو کې 15 پښتو او 15 دری چې هغه کتابونه تقریبا په دواړو ژبو دي. او دا کتابونه د ماشومان لپاره کوچنۍ انځوري کیسې دي او کوچنۍ کتابونه دي. خو دغه نه مخکې یو بل کتاب چې هغه یو تقریبا ناول ګټه ورته ویلی شو، د سولې او طبیعت په نامه، پروسه کل دغه وخت دغه شپه ورځو کې لا چا پراو ته هغه هم یو جایزه وګټله چې دا کتاب شریف ماشومان لپاره په سیالۍ کې مالک لای وو. د سیالۍ لپاره هغه سیالۍ کې لانی کومه راغله چې د کتاب یو جایزه هم وګټله او د کتاب خبر شو. او فکر کوم دا به اکثر ولایتونو ته رسیدلی وي. هغه داسې یو ډیسکا پروګرام د کتاب ته درلود چې د کتابونه باید ولایتونو ته هم ورسیږي، اکثر دوستانو بلوستوي. د سولې طبیعت په نامه دی.
که در توی چه اغا سیالی آیا دا کم دولتی داری لخوانه و کنه دا غسی شخصی توگه مو پکی گردون و که کم شخصی یا خصوصی داره و؟
دا دا ایسی کیو پا نوم یو اداره دا چه دا ماشوم ادبیات لپاره کار کوي کابل پانتون که دا نړیوال کابل پانتون که نړیوال مرکز که دوی التا دفتر لري او تقریبا د ټول افغانستان څخه یو بلی وسیاله په ترس کې لیکوال څخه کیسې راغوښتي یا د غوې کتابونه راغوښتي او بیا جوري حیات ورته ټاکلی وو او دغه له طریقه چار کتاب د چاپ لپاره دوی مناسب ګڼه یا هم د ماشومان لپاره د دوی په نظر هغه مسایل چې دوی یاد کړي وو هغه لیکوال پکې مراد کړي وو هغه کتابونه جایزه وګټله. نو دا سیالي په سر په افغانستان کې په دواړو ژبو یعنی په ټول افغانستان کې په لاره چول شوې وه. دا چې
که راشو دې ته چې کومه جایزه چې د زری کړکی په نوم وه هغه مو کله واخیسته؟ هغه هم د ماشومانو د کتاب لپاره وه.
بله، د زری کړکی جایزه زما لمرنۍ د ماشومانو لپاره زما لمرنۍ انځوریزه کیسه چې وه د اتل بستوري راوړي په نوم باندې هغه کتاب اخیستې وه تقریبا لن څخه که اشتباه ونه کړم شپه کاله یا اوه کاله مخکې اته کاله مخکې به وه. نو دا کتاب د ماشومانو لپاره یو نقل دی یا یو داستان دی چې په یو ماشوم په هڅه او په ډېر اڅرخي چې هغه غواړي چې خپل کلي ته روښنایي راولي. نو دا کیسې عنوان هم همداسې اتل بستوري راوړي. دا کیسه ما لیکلې وه او کتاب یې چاپ شوی و د مصور بنسټ لخوا. بیا کله چې د زری کړکی جایزه رامنځته شوه نو هغه وخت د زما کتاب د سیالۍ ته کاندید شوی و او هغلته ما دا جایزه وګټله.
بل وروسته یې چې مولا څه کتابونه چاپ کړل، آیا دری برخه یې تاسو لیکلې وه که نه بل چاته مو سپارلې وه چې ترجمه یې کړي؟
نه، ما دری پښتو دواړه مخپله لیکلي وو. دری برخه کې هم زه کله کله یو څه لیکم او د چاپ مې دا لومړنۍ هڅه وه چې ما چاپ کړل. دواړه پښتو دری مخپله لیکلي وو او دواړه ژبه چاپ شوله او هغه انځورونه تقریبا یو شی دي، خو دغه داستانونه یې په دواړو ژبو فرق لري. یعنې
په افغانستان کې د اقتصادي ضعف سره ډیری کسان مخ دي، ځینې وخت ډیر ښه لیکنې کوي، ډیر ښه داستانونه لیکي، خو د دې توان نه لري چې چاپي کړي. آیا تاسو د کتابونو په چاپولو کې نور کسان هم درسره مرسته کړي که نه په شخصي بودیجه مو چاپ کړي دي؟
نه، دا کتابونه چې ما کله چاپول نو دا د ورېښمو لارو د ورېښمو لار تر عنوان لاندې د خان بنسټ لخوا یو د پور ورکولو یو پروسه وه چې په هغې کې دا کتابونه چاپ شول. لکه تاسو چې څنګه وویل د ماشومو لپاره کتابونه، لکه څه ټول کتابونه البته لګښت ته اړتیا لري او په یوازې توګه یو څوک نشي کولی چې هغه پرې کړي. نو دا مرسته له ما سره هغوی کړې وه، کتابونه ما چاپ کړل. او
د ماشوم لپاره کله چې کتاب چاپېږي طبعا باید چې د کاغذ کیفیت یې ډېر ښه وي تر څو ماشوم ځان ته راکښ کړي.
د ماشوم لپاره چې کتاب چاپېږي باید کیفیت یې ښه وي، باید رنګونو په کې ډېر مراعت شي، ځکه رنګه کتاب بیا خپله قیمت لوړېږي کله چې رنګه چاپېږي. نو دا ټول مسایل په نظر کې نیول کېږي. او ستاسو په خبره چې د عادي لیکوال کله کله نشي کولی چې هغه ډېر ښه څه یې لیکلي وي چې هغه چاپ کړي او لګښت یې پرې کړي، نو که دغه سې مرکزونه رامنځته کېږي زما په نظر دا به ښه وي، ځکه چې لیکوال د لایدې سره کولی شي خپل فکر زر تر ماشومانو پورې ورسوي. او موږ ماشومان کتاب ته ډېره زیاته اړتیا هم لري. تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې ماشومانو لپاره ډېر کم کار کېږي.
بله، تر کومه چې ستاسو د ژوند په اړه مو اورېدلی دي، زده کړې مو په ډېرې سختۍ سره مخته یوړلې او تر څو مو وکولی شوی چې دغه ځای کې چې اوسئ دلته راورسیږي، که څه معلومات اورېدونکو سره هم شریک کړئ.
بله فرشته جانې، نه تنها چې زه په افغانستان کې اکثرا نجونې او مېرمنې کله چې غواړي زده کړو ته زړه ښه کړي، نو لومړني محدودیتونه یې په مخ کې وي. هغسې ما هم محدودیتونه درلودل او هغه محدودیتونه داسې وي چې کله کله سړی له پښو وغورځوي او فکر کوي چې نور بس دي همدلته باید پرېږدم. ډېره زیاته حوصله غواړي چې کله دوه درې ځله ته یوه ستونزې سره مخ شي او بیا پورته شي او هغه ستونزې سره مقابله وکړي. نو ما دغه تصمیم نیولی و چې نه باید مخته ولاړه شم او تر اوسه پورې زه هر کار کې هم دغه هوډ لزان سره لرم چې نه یو بل قدم هم باید واخلم یو بل قدم هم باید واخلم. پوهیږم چې ستړیا وي، کله کله انسان ناهیلی شي، کله ستړی شي، کله حالات داسې شي چې فکر کوي چې نور نشم کولای چې مخته ولاړ شم، خو دا د انسان په تلاش پورې اړه لري، د انسان په انګیزه پورې اړه لري، څنګه انګیزه لري، څومره انګیزه یې اخیستې ده چې مخته ولاړ شي. او که زه له اورېدونکو سره شی شریکوم، هغه دا دي چې زه اورېدونکو سره هغوی چې په همدغسې موقعیت کې همدا اوس دي، زه هغوی ته وایم چې باید مبارزه وکړي او مخته ولاړ شي. او هغه کسان چې په خپل کور کې دغسې کسان په محدودیتونو کې ویني، زه هغوی څخه هیله کوم چې د هغوی لاس ونیسي او ورسره مرسته وکړي تر څو چې خپلو هیلو ته ورسیږي. او هیڅکله رسم و رواج او امنیت او دغه کیسې موږ باید بهانه نه کړو، او خپل ماشومان خصوصا لونې د سواد له دغه لوی نعمت څخه محرومې نه کړو.
تاسو ما اوریدلی چې تر څو کلونو پورې لومړیو کې تاسو نشوي کولای چې زده کړې ادامه ورکړي، زده کړې وکړي، بیا وروسته څنګه تاسو وتوانې دی څو کلونه وای چې تاسو بیرته ښوونځی پایل کړ، بیرته مو وغوښتل چې نه باید دې لارته ادامه ورکړي؟
نو زه تر اوسه ټولګي پورې ما زده کړې کړې، بیا وروسته داسې وخت راغی چې ښوونځي بند شول او زه باید ما زده کړې نه وای کړې. خو زه آرامه کښېناستم، چیرته چې مې کتاب لیدلی، چیرته مې چې اخبار لیدلی، چیرته چې مجله وه، یعنی داسې وخت راغلی چې ما یو کتاب درې ځله هم لوستی، نه د دې لپاره چې هغه موضوع به ماته جالبه وه، د دې لپاره چې مثلا زه باید یو څه ولولم، زه باید همداسې شاته پاتې نه شم. داسې وخت شوی چې د اخبار ټوټه ما راخیستې او هغه مې لوستې، یعنی ډیر زیات مې هڅه وکړه چې هغه سواد چې ما زده کړی و هغه رانه هیر نه شي. تر دې چې یو وخت وتوانېدم چې بیرته له خپلې زده کړې له سره شروع کړم، نو په دې کې هغه وخت بیا د خپلو هغه هڅو ثمره راته معلومه شوه، او ډیر مې په ځان ویاړ وکړ چې ما شاته پاتې نه شوم. او کله چې زه زده کړې مې له سره پیل کړې، ما ډیره کمه ستونزه پکې درلوده. او کله چې زه د ښوونکو د روزنې مرکز ته ولاړم، هلته کله چې ما زده کړې پیل کړې، هلته چې ما په لومړۍ درجه باندې زه کامیابه شوم، نو بیا هلته ما په ځان ویاړ وکړ چې که زه ما د هر څه شاک کړی وای، ما داسې فکر کړی وای چې نه زه به نورو نشم کړی، نو بیا به ما نشوای کولای چې هغه صحیح هیلې چې لرم هغې ته ورسیږم. اوس چې کله مثلا زه خپله زده کوونکو ته درس ورکوم، هغوی ته یو څه ور زده کوم، نو هره لحظه زه په هغه خپل هغه کارونه مې چې کړې مې دي، هغه هڅې چې کړې مې دي، په هغې باندې ویاړم او غواړم چې تا له دوستانو سره شریکه کړم چې انسان کله چې په یوه ښه لاره کې یو ګام هم اخلي، نو که کله شاته ګوري بیا پوهیږي چې دا ګام ما سم اخیستی دی، نو باید په ځان وویاړي.
ستونزو په اړه مو کراته وایي چې په ژوند کې مو تر ټولو لوی ستونزې په کومه برخه کې وي، څنګه به چې تاسې د زده کړو پر مهال له ستونزو سره مخ کې خو بیا مو هم وکوي شوي چې ادامه ورکړي؟
خو دا ستونزه یوازې زما نه وه، په افغانستان کې د اکثر نجونو او میرمنو ستونزه وه، ځکه چې افغانستان کې ښوونځي د نجونو په مخ وتړل شول. نو دا ستونزه فکر کوم هغوی چې درک کړي ده، هغوی یا یې لیدلې ده، هغوی ښه درک کولی شي. ټول فکر کوم فرشته جانې نه پوهېږم دغه وخت کې به تاسې ښوونځي کې به وایي یا به نه وایي. هغه وخت کله چې څوک ښوونځي ته غوښتل چې ولاړ هم شي، نه شوی کولای چې ولاړ شي. او بیا موږ په کلي کې وو، هلته خو بیا نو د کوو هم دغه اجازه نه وه، ښوونځي موږ نه درلودل. له بده مرغه چې اوس هم زموږ کلي کې ښوونځي نشته، او هلته زموږ کلیوالې نجونې نشي کولی چې ښوونځي ته لاړ شي. او زما یوازینی څه شی چې اوس ما ځوروي دا دی چې هغلته زه وینم چې زما په څېر نجونې چې هغه وخت هموغه ورځ د هغوی په عمر وم او هیلې مې درلودې، هغوی هم همداسې هیلې لري. او کله کله زه ځان ډېر کمزوری حس کوم چې دوی سره څه نشم کولای، او تل په دې هڅه کې یم چې یو وخت وکولای شم، یو وخت نه ډېر ژر وکولای شم دوی ته یو څه دغه حل لارې پیدا کړم او دوی هغه خپلو هیلو ته ورسیږي.
بله، د کوم ولایت څخه یې کارته وایي او هلته د ښځو وضعیت څنګه دی؟
زه خپله د وردګ ولایت څخه یم، او په وردګ ولایت کې د ښځو وضعیت، البته د زده کړې وضعیت درته وایم، هلته د نجونو لپاره ښوونځي تقریبا په نشته حساب دي، ډېر کم دي، او کشته هم داس رسیدگی نه ورته کیږي لکه مثلا په خارج کې ځوانځي ته کیږي ډیر کم ځوانځي لري او انجونه امنیتی وضعیت هم دومره ښه نه دی چې انجونه زړه ښه کړی شي چې مثلا یو کلی خبر کلی ته ولاړ شي اول ته زده کړې وکړي نو انجونه اکثرا په کورونو کې یا خپل لزان زده کړی کوي یا مثلا کورنۍ لورونو لپلار څخه زده کړی کوي او یا هم داسې زده کړی څخه لري پاتې دي
کله دغه ولایت ته تللی یا ډیر زید میدان ورته کوته کله نه کله سفر کوي
کله کله سفر کوم کال کې یو ځل دوه ځل زم خوښه آلته لاړ شم چې مې زوروي غلا ډیر بیا ما زوروي ما مغه د امنیتی ستونزه ده چې زه ګورم وړ وړ ماشومان لا جنگ څخه څومره ډاریږي یا مثلا کله چې یو فایر وشي هغوی څومره د خپل مایند پورې نښتي وي او ډاریږي او یا هم کله چې د ښوونځي خبره یاد شي زه وینم چې هغه نجونې چې ډیر زیات غواړي ښوونځي ته لاړ شي هغوی په سترګو کې څومره زیاتې هیلې دي او یو لارې ته منتظر دي چې څوک راشي له دوی سره مرسته وکړي دوی لاس ونیسي نو ځم د هیله چې وخت ولاړ شم او دوی سره مرسته وکړم نه دا چې زه ولاړ شم او یوازې دوی ته وګورم او افسوس وکړم
هلته د نجونو لوی ستونزې څه ده آیا کلتوري ستونزې دي کنه همدغه امنیتی ستونزې د دې سبب شوې دي چې دوی لز دکړو لري پاتې شي
ستونزې دواړه شته هم کلتوري ستونزې شته هم امنیتی خو فکر کوم دا کلتوري ستونزې هم د امنیتی ستونزو نه راولړ شوې دي کله چې بیا ځای کې امنیت خنه وینم تاسو په یو شی یو کورنۍ ډیر زیات غواړي چې د غوی مرمنو ته صدمه ونه رسیږي غوی مثلا په جنگ کې کېل نشي یا مثلا داسې ځای کې چې نام نه دی رسمه تولار نشي نو که فکر کوم که جنگ کم شي یا جنگ نه وي نو دغه د کلتوریستون چې به هم سره کم شي ځکه چې خلک ډیر زیات ذهنیتونه روښانه شوي دي دوی په دې باندې پوهیږي چې تعلیم د ښځو نر دوار لپاره ډیر اړین دی خو کله چې بیا امنیتی ستونزې مخته راشي دوی بیا ډیر زر خپل لولو ته وایي چې نه الکان کې سينو تاسو باید لار نه شي وګورئ نو غواړی چې نجونې دغه سیستم سره مخ شي
بله د غنی تخلص موایا کورنۍ تخلص دی ک دغه سیم شخصي غوړه کړی دی شاید اوریدونکو ته د پښتنه پیدا شي وي چې افرشته غنی او نه مغنی شاید نږدې اړیکی ولري په کورنۍ دی وی کورنۍ غړي وي نو که تاسو وایئ چې دا تخلص مو څنګه غوړه کړی
نه فرشته جانې مو ته خو یواز مرمن بهیر کې سره پیژنو یعنی کورنۍ اړیکه نه سره لرو خو مچ ته خلاص غوړه کړی دی مال خپل د پلار لنوم څخه غوړه کړی دی او کورنۍ مې البته دغه تخلص نه کوي خو یوازې سې کوم او مام د پلار لنوم څخه اخیستای دی نو
باید زما اوریدونکو ته دا وایم چې مونږ د یو افغانستان یو خو زه به د کناړوم او نه یې ماته ورداګو راځي د پمیرمن بهیرم خبرې وکړو میرمن بهیر کې تاسو څه کوي هلته خزي راټولی کې او ډیرای په کومه برخه کې دوی بوختې دي
مننه فرشته جان میرمن بهیر کې کله کله تاسو هم حضور لري میرمن بهیر یو د ځای وو یاد دی چې البته میرمن عموما اغه میرمن چې غواړي یعنی قلمي چلیږي یا مثلا غواړي چې خسته کار وکړي خو یو لاره یا لورې نه دی ور معلوم میرمن بهیر په دې سره مرسته کوي او لمړی د غوي لیکنه یا د غوي هغه څه چې په فکر یې دا یو غوړی بیان کړی هغه تر خلکو رسوي او دوی سره مرسته کوي چې مثلا هغه فکر چې دوی بیانوي هغه څنګه الفاظ په خپله کړی یا مثلا په کوم الفاظ هغه خبره بیانولای شي په دې برخه کې له دوی سره مرسته کوي د دې ترڅنګ مرمن بهیر په کال کې یو د رڼا کانلې مشاعره په نوم یو مشاعره جوړوي چې په هغه مشاعره کې موږ هر وخت غواړو چې هغه مرمن چې وړی دې برخه کې کار وکړي یا کار یې کړی دی غوی وستایل شي ځکه چې غوی ته دغه روحیه ورکړل شي یا د حوصله ورکړل شي چې تاسو چې کوم څه کوي ک څومره هم تاسو مثلا په ستونزو کې کار کوي یا مثلا هغه شرایط تاسو ته نه دی په ولایت کې چې تاسو یا مثلا په خار کې چې تاسو کوم ستونز سره مخې خو بیا یو څوک شته چې تاسو هڅه ته په درنسترګه ګوري او دا هیریږي نه دا سمه ده چې مثلا اوس په خلک تاسو ترس دی و نشی کړی، خو موږ تاسو هڅی وینو او له تاسو سره همغږی یو. او زیاتر وخت زه وینم چې هلته نجونې راځي، هغوی ډېر ښه استعدادونه لري، د استعداد په غوړېدو کې ورسره مرسته کوي. میرمن بهیر موږ ورته وایو چې مثلا دې برخه کې تاسو څه لیکلي دي، ځینې کسان دي چې مثلا لیکوالۍ څه ورته وایي، دغه بنسټیزې خبرې د لیکسوالۍ هم د دوی نه دي زده، خو ډېر ښه قلم لري او ډېر ښه فکر لري. نو هغوی سره مرسته کوو چې مثلا یوه لنډه کیسه څنګه ولیکي، شعر څنګه ولیکي، یا مثلا که غواړي چې یو راپور ولیکي هغه څنګه ولیکي. نو مېرمن بهیر فکر کوم همدغسې مېرمنو پښو درولی دی، همدغسې مېرمنې ورسره مرسته کوي او همدغسې مېرمنې ټولنې ته روزي.
که راته وای آیا په میرمن بهیر کې رضاکار توګه خزیره غونډې کې او غونډې نسی او ورکشاپونه روزنیز ترینینګونه تنظیموي، کنه مالی کومه ګټه هم دوی ته رسیږي لدی لري؟
فرشته جانې، راغه وخت نه چې من به هیڅ شوه یو کال وروسته زوار غلې، نو ما نه دلی دلی چلته دی څوک د پیسو یا غوښتنه وکړي د پیسو خبره دې مطرح شي. زه خپل هلته یعنی تقریبا کله د میرمن بهیر غونډې چې وي ارونه زالته حاضری وروړم، هیڅ کله مې په دې اړه فکر نه دی کړی چې دلته زه باید مادي ګټه ولرم، ځکه هغه میرمن چې هلته ارونه راځي یا غونډې نیسي یا مثلا له نورو میرمن سره مرسته کوي، هغوی خپله له داسې شرایطو څخه تیرې شوي دي. موږ ټول باید یو بل ته لاس ورکړو. میرمن بهیر دغه لاس ورکوونکې ټولنې په توګه عمل کوي او تر اوسه پورې چاته مالی ګټه نه ده رسیدلی، او فکر کوم له دې وروسته هم که څوک د مالی ګټې په نیت میرمن بهیر ته راځي، فکر کوم دا یاد رس نه دی. میرمن بهیر یوازې معنوي شتمني لري او هغه له خلکو سره ویشي او له میرمنو سره یې ویشي.
بله، اهل تم وکړه د دې موقع برابر شوې چې د افغانو خزینه لیکوالانو یا شاعرانو کتابونه هم چاپ کی، یا کوم چا ورسره مرسته کړې ده دغه 65 سره؟
بله، کتابونو په برخه کې موږ سره ځنې وخت مرسته کیږي، موږ کتابونه چاپو کله چې ګورو چې په یو ځای کې فرصت دی کتاب چاپولو. مرمن بهیر موږ خپل اعضاو ته وایي چې که څوک کتاب آماده چاپ لپاره لري هغوی ته معرفي کوو، او اکثره بیا داسې هم کیږي چې مرمن بهیر کې کسان یو بل سره پیژني، بیا هغوی مراجعه کوي میرمن بهیر ته چې تاسو کتابونه لرئ چاپ لپاره، ځکه چې هغوی پوهیږي چې دلته میرمنې دي چې لیکوالي کوي او کار کوي. نو بیا هغوی له موږ څخه غواړي چې کتابونه لرئ د چاپ لپاره، او بیا د هغوی د چاپ برخه کې له موږ سره مرسته کوي. په دې برخه کې د دوستانو همکاري هم له موږ سره وي.
بل هر څه چې د چاپ لپاره آماده وي دوی قبلې کنه معیار ټاکل شوی دی چې په کوم معیار باید لیکنې برابرې، داستانونه او شعرونه برابرې؟
نو فکر کوم غوښتي مرسته کوي، غوښتي کوم ځان ته معیار ولري، نو هغه مخکله مخکې محتوای چې موږ دغه معیار باندې لیکنې غواړو، یا مثلا خود دومره فرمایشي لیکنې مېرمن بهیر کې هم څوک نه کوي، او موږ کوښښ کوو چې خپل لیکوال یا لیکوال غوښتي آزاد پرې خودل شي چې مثلا څو غواړي ټولنې ته وړاندې کړي. البته که تخنیکی مرستې ته ضرورت وي، یا مثلا دوی لیکنه کمزوري وي، یا مثلا دا مرسته ضرورت وي چې غوی لیکل خشي بیا ورسته چاپ کړي، په دې برخه کې موږ ورته مشوره ورکوو، ورته وایي چې دا لیکنه تر اوسه پورې د چاپ لپاره خامه ده او باید په دې باندې نور کار وشي، یا لیکوال تر اوسه پورې دې برخې ته یا دې ځای ته نه ده رسېدلی لیکواله چې اثر چاپ شي یا شعر چاپ شي، دا مرسته ورسره کوو. خو دا چې موږ ورته وایي چې په دې موضوع ولیکه، یا دغه موضوع باید ته ولیکه، او دغه شی ته ولیکه، فکر کوم دا بیا د لیکوال هغه شخصي ازادی به تر اخلي.
استاسي خپل د جبار په برخه کې مهم کار کړی دی، کوم کتابونه چې تاسو جبارل دي د کوم ژبه څخه دي، او څومره کتابونه مو چې چاپ شوی دي هغه جبارل دي؟
جبار په برخه کې ډیر سمې خبره کړې دي، یعنی انټرنیټ کې خبره شوې دي. یوازې یو کتاب مې چې د ماشومان لپاره د ماشوم روزنې په اړه ځینې مقالې دي، هغه له دوه نور دوستانو سره په ګډه چاپ شوی دی، ډاکټر صاحب لازغم او میرمن اناهیتا روحي، دوی سره یو ځای چاپ شوی دی. نور کله چې ژباړې کوم هغه زیاتر په ویب سایټونو کې او مجلو کې خبريږي، او د زیاتر د انګلیسي او دری ژبې څخه ژباړه کوم. یو یوازې دری ده چې په افغانستان کې یعنی څوک چې افغانستان کې اوسېږي اتمان کابل ښار کې غوي په پوهیږي او انګلیسي سره لګ څه ناڅه بلدای
خو ترجمه چې مخبره رسیدل خو مخه خفي بلدای تاسو په د بیلابیلو ادارو لخوا استاین لیکونه تر لاسه کړي استایل شوی ک راته وای کله چې ابرار موسسه ستاسو شعر د غوره کړ او لومړی مقام وګټه هغه لومړی ځل و چې تاسو خپل شعر یو سیالۍ ته لیکلی و کنه او مخکې د غونه مو هم کوم سیالۍ کې ګډون کړی
فکر کوم هغه زما لومړنی شعر و چې سیالۍ ته مې لیکلی و کومې سم په یاد وي نو هغه شعر داسې شعر و چې باید د سولې په اړه او ما پوهوي خلکو زیات شي نو هغه شعر مالیکلای وو او کله اس دا تمه من درلوده چې غادي لمړی مقام وګټي ما ویل اغل ته وزلاله شم زخپل شعر بوایم یعنی هغه محفل څخه بخوند وخلم نور پیدم چې نور کسان شته شعر به لمړی او دوام دره چې اخلي خو کله چې زما د کتاب نو واخستل شو زما کتاب لمړی درجه ګټلې و یا زما شعر الکوم زما شعر لمړی مقام ګټلای وو زغه خوشحالي ست نشم بیان ځکه چې غزم زما لمړی ځل وو او فکر مې وکړ چې زه یو شایلی کلای شم زه ښه شایلی کلای شم او ماته ډیر زیات دغه تورته روحیه راکړله
کله چې تاسو شیرونه لیکي آی ور سره لیکوالي هم کوي کنه داسې د چې دی و مودې لپاره تاسو لیکوالي ته ډیره مخه کوي او بیا یو څو وخت شیرونه ولیکي
لمړی کې مې ډیر زیات شعر لیکا شعرونه مې لیکل اوس بیا دواړه شول موازی لیکوالي او شاعري مې دواړه یو ځای کول ډیر زیات اوس سم مصرفیتونه مې هم زیات شوي دي شعر لرنه لګ لګ پاتې دی او لیکوالي برخه کې مې راټینګه کړې ده غواړم چې ځکه په دې برخه کې کار کم دی او دلته ډیر زیات ضرورت دی غواړم چې لیکوالي وکړم خصوصا ماشومان ته یو وخت مې مېرمن او ماشومان ته دواړه لیکل کول وسم مېرمن او ماشومان ته کوم خو زیات برخه مې ماشومان راخستې ځکه چې په دې برخه کې فکر کوم کار کم کیږي او یا کم شوی دی اوس ماشاله خدای خو تر یو وخت پورې کار کم کیده او ما وخت چې په دې برخه کې سبایت فعال اوس
بلی د ماشومان د ادبیاتو د بنسټ موکلا رامنځته کړ او د څومره وخت لپاره هلته تاسو کار کوي او دغه مشرتوب په غاړه لري
ماشوم ادبیاتو په افغانستان د ماشوم ادبیاتو ملي بنسټ یو کال تقریبا یو کال سمیاشت مخکې رامنځته شو په دې هغه وخت کې انتخابات وشول او د افغانستان د اکثر ماشوم ادبیات لیکوال چې وغیره ټول شوی وو او انتخابات په نتیجه کې ز یعنی ډیر رائے مې راوړې او زما شرو ټاکل شو نو بیا یو بورډ هم لرو چې وای هم لم سره یو ځای کار کوي او لغیره ورځ رئیس تر اوسه پورې مو په کتابونو په چاپ او د ماشوم په ادبیاتو برخه کې په نورو بیلابیلو برخو غوړ چې کار وکړو تر اوسه پورې مو تقریبا او د کتابونو ماشومان ته چاپ کړی دي چې دوه ډیر کتابونه مو د افغانستان د استقلال د پرتخستان د سلام کلیز په ویار دوه ډیر کتابونه زموږ چاپ شول او لا چاپ څخه راووتل او دغه تر مخ هم څلور پنځه کتابونه چاپ ترلودل یعنی دغه زموږ د کار په لمړی دوه درې میاشتې کې وو او دغه کار مو کړی دی او هوډ لرو چې په دې برخه کې ډیر کار وکړو
بل په دې کې کار کول سخت بریخي کراته وای آیا بیا مالی برخه کې هم څوک تر سره مرسته کوي کنه تاسو پر رضاکار توګه کار کوي په خپل کې سره پیسې چوي کتابونه چاپوي
نه مالی برخه کې د افغانستان ولسمشر لمک سره لومړی ځل لپاره دی وکړ مرسته وکړه او بیا راته وویل چې د سره ته وویل شول چې باید ورسته دی خپل په خو یعنی کتاب خرڅ کړو او دا غیله لګښتون څخه مو خپل دغه منسټ وچلو تر اوسه پورې موږ په هغه مرستو باندې بس یایو خو موږ غواړو چې لکه دوی چې محتوا سپارښتنه کړی دا موږ هم د هیله لرو چې وخت دا منسټ په خو ودری کې او افغان لیکوال نور داس نه وی چې مثلا خپل کتاب لپاره پیسې ونه لري باید یو مرجه ووسیږي چې کله یو څوک فکر لري هغه باید تر ماشومه پورې ورسیږي او موږ غواړو چې په دې برخه کې ک مرسته جلب او مرسته جلب او کنه وی موږ خپل په دې برخه کې نو بس یا شو خپل تولیداتو چې وکول شو چې لیکوال ته یو ډاټا ادرس ووسو.
ځینې کسان وایي چې میرمن ډیر ښه کولای شي د ماشومان لپاره لیکنی وکړي، ځکه ماشومان او ښځې سره ډېرې نږدې اړیکې هم لري او یو بل ډیر ښه درک کولای شي. دا مسله څومره ستاسو په لیکنو کې لیدل کیږي او تاسو دا مسله ردوي قبلوي؟
نه پوهیږم، زه نه غواړم چې ماشوم یوازې په ښځو پورې وتړم. د دې لپاره چې مثلا یو مور د مثلا ماشوم دنیا ته راوړي، نو هغه ښایي در کولای شي پلار مور دواړه د ماشوم سره ډیر نږدې اړیکې درلودلی شي او کولای شي چې هغوی ښه در کړي. دلته یو څه ریاضت ته ضرورت دی. مثلا زموږ تاسو نارینه زیاتره وخت له ماشومان څخه لرې پاتې کیږي، هغه ته ویل کیږي چې ماشوم سره نږدې ما اوسم، ماشوم باید له مور سره اوسي. ته څنګه د خلکو په مخ کې خپل ماشوم غېږ کې اخلي؟ دغه شان ما ډېره اورېدلې دي. خو که عاطفي اړخه وي، فکر کوم ما شاید میندې ځکه چې تر اوسه پورې ډېرې نږدې ورسره پاتې شوې دي، هغوی بخه لیکل ورته وکولی شي. زه خپله چې ماشومانو ته لیکل کوم، فکر کوم دا باید له ماشومانو څخه وپوښتل شي چې زما لیکنې څومره دوی خوښوي. زه کله چې ماشومانو ته وایم هغوی چې رضایت ښیي، نو بیا هغلته زه خوشحاله شوم. فکر کوم چې ماشومان زما لیکنې خوښوي.
کتابونه مو تر ولایاتو هم رسیدلی دي. کله تاسو نور ولایاتو ته هم سفر درلودلی چې وګورئ چې ماشومان څومره ستاسو کتابونه لولي، څومره خوښوي؟
خپله مې سفر نه دی درلودلی، خو کتابونه مې ولایاتو ته ځینې ولایتونو ته لیږلي دي. او دغه تیره میاشتې ځینې عکسونه ما ته راورسېدل چې ماشومانو په ډېر مینه زما کتابونه لوستل، یا مثلا ورسره عکس اخیستی و، یا هغه په لاس کې و، نو ما ته یې ډېره زیاته خوښي راوبخله. په دې هیله چې وخت هر افغان ماشوم ته کتاب ورسیږي، که زما کتاب وي که د بل چا کتاب وي، ماشومان له کتاب سره ملګرتیا پیل کړي. او کله که ماشوم په ماشومتوب کې له کتاب سره ملګری شي، نو هغه فکر کوم له خپل فکر سره ملګری دی. او هیڅ کلام دغه فکر بیا نه خطا وځي، او هغه حتما یو ښې لارې ته هدایت کیږي. او زه ډیره خوشبینه یم چې یو وخت به افغان ماشومان هم لکه د نورو لرۍ ماشومان لومړنی ملګری به کتاب واوسي.
د افغانستان د ماشومانو د ادبیاتو ملي بنسټ کې آیا نور میرمنې هم در سره شته دي؟ که تاسې یوازنۍ میرمنې چې هلته مشرتوب هم په غاړه لرې او غړیتوب هم لرې؟
هو، نه، زموږ سره څلور میرمنې نورې هم شته چې هغوی هم د ماشومو د ادبیاتو برخه کې لیکوالي کوي. هغوی هم تکړه میرمنې دي. همدارنګه زموږ سره لیکوالې چې هم همکاري دي، موږ ته چې لیکنې را لیږي، هغوی هم په خوکې هم میرمنې هم شته او نجونې هم شته. له نیکمرغه ماشومې نجونې چې هغوی ماشومان چې ماشومانو ته لیکل کوي، یعنې خپله چې دوی لیکوالانې دي، هغوی هم چې کله خپلې لیکنې را وړي، موږ د هغوی سره په اصلاح کې مرسته کوو او غواړو چې هغه تر چاپه ورسیږي. نو یوازې نه یم، هلته هم میرمنې شته او هغوی تکړه میرمنې دي. هغوی هم هوډ لري چې ماشومانو لپاره کار وکړي او کوي یې.
بلې، په افغانستان کې څومره اړتیا ده چې ښځې په فرهنګي برخه کې له هم پیاوړي شي، له هم مخته ولاړې شي؟ او څنګه ارزوي اوس مهال اوسنۍ وضعیت؟
لکه څنګه چې تاسو ټول په دې باندې پوهیږو چې فرهنګ د یو هیواد هغه برخه ده چې یو هیواد ژوندی ساتلی شي، د یو هیواد هویت ژوندی ساتلی شي او تاریخ ته کار کولی شي. نو په دې برخه کې نه یوازې ښځینه، بلکې ټولنې ټول قشر باید فعال واوسي. نو میرمنې ماشاءالله په دې وختونو کې فعال دي، غواړي په بیلابیلو برخو کې خپل بخت وازمایي او خپل استعداد وازمایي. او د فرهنګ برخه کې هم زه ګورم چې میرمنې ډېرې زیاتې بوختې دي تر پخوا، او ګامونه یې ډاډه شوي دي، او دوی پوهیږي چې مثلا دلته کار کولی شي او په دې برخه کې استعداد لري، او هر څوک غواړي چې هغه برخه کې چې استعداد لري هغه برخه کې کار وکړي. داسې نه دي هغه محدودیتونه. البته زه د محدودو ښځو په اړه ځکه وایم چې یوازې لوی ښارونو کې موږ دغه اسانتیاوې لرو د زده کړو، خو زموږ کلیوال میرمنې هم چې دي، هغوی هم اوس رادیو اوري، اوس تلویزیون ګوري، اوس مثلا عامه پوهاوي ته لاسرسی لري، او دوی پوهیږي چې که یو وخت دوی ته زمینه مساعده شي، دوی له ګنډلونه رانیولې تر اقتصادي کوچنی کاروبارو جوړولو پورې په هر څه کې دوی دا وړتیا لري، او کولای شي چې خپل ځان ثابت کړي چې دوی هم کولای شي د نارینه په څیر یا د نارینه ترڅنګ د ټولن لپاره مفید غړي واقع شي.
بله، تاسو د ښوونکو په توګه هم دند تر سره کوي چې چیر لکسمو د دې دند په اړه معلومات راکې څومره وخت کیږي چې تاسو ایو ښوونکو یاستي او درس ورکول او هغه اصحاب مو څه ډول دی؟ آیا تاسو ډیر جدي په درس کې کنه آرام یې له زده کوونکو سره ځین استادان ډیر ښه چلند کوي خو ځینې بیا جدي شاګردان تي ډاریږي؟
او زه او وکاله کیږي چې زه ښوونکی او وکالونو کې نو پیګه مکه مبالغه ونه شي متروسه پوره خپل زده کوونکو باندې راغنه دل ور کړی. کله چې زه هغه وخت ښوونکی نه ومه ماشمان سره ما د ډیر اړیکه نه و کورنۍ کې ماشمان ډیر کم بو او ان خپل ما خپل ما اند سره مصروف ما فکر کاوه کې وخت زه ښوونکی شم نو ماشمان سره به ما اړیکه څنګه وي. خو اوس چې زه ګورم زه په ښوونځي کې یو ډول مو کله چې له ښوونځي څخه راوځم بخي بل ډول ټول ماته وایي چې ښوونځي کې ستاسو سره او ستاسو د خندا دومره وغوړیږي چې خلک فکر کوي چې هیڅ کلام بم جدي کیږي نه. او کله چې له ښوونځي څخه راوځم بیا ما عادی کله چې دیوم کله سمو خو د ښوونځي کې زه له خپل زده کوونکو سره ډیره خرابې تلارم او فکر کوم کڅوک وس زما کوم زده کوونکې د خبرونه اوري نو غوی هم مطمئنه يم چې د امدا بوي چې زه له دوی سره مهربانه چلند کوم او کوشش کوم د داسنه دي چې مثلا شاید زه مهربانه اوسم خود از مدن د چې او د ټول ښوونکو د دند ده د چې کله زه اصاب می خراب بی کلمه سن زستون زلرم کله ز خوشاله نیم خود شاگرد حق نه دی چې د لغوی سره د خپل قدی لغوی څخه وباسم د زمادان ده او د ما قبول کړی ده چې ز باید یو خون کې وسم کله چې وخون کې نو ز باید خپل اعمال کې مغوی ته وخایم څنګه چلند باید وکړم چې کله د خوانځي دروازې ته داخلي کم نو هغه وخت ز خپل دنده ته داخلي کم او په دنده کې تاسو خو پیږی چې مثلا ډیر شاند چې هغه عادی حالت کې مخته اجازه ته په دنده کې هغه مخته اجازه نشته او زه فکر کوم قهر کېدل ما ته په دنده کې اجازه نشته.
خیر د باندې ډیر کله جدي د باندې په قهر کېږي؟
نه، دغه خو انسان دی، قهر یو دی، انسان یو احساس دی چې لږ څه انکار نشي کولای. لکه خنده هیڅ کلام نشم ویلای چې زه نه خاندم، نو هغه څه هیڅ کلام نشم ویلای. کله د شرایط راشي چې مثلا یو موضوع سره اساسیت خي یا په قهر کېږي، په خوانځي کې هم د سيدي چې یو موضوع سره زه یعنی په قهر کېږم، خو دا چې سرنګ دغه سره چلند وکړم دا په ما پورې اړه لري او زه ډیر کوښښ کوم چې ډیر منطقي چلند وکړم او کله کله داسې نشي چې زه په قهر یم مثلا هغه اقدام لږ ځکهونکو څخه وباسم یو موضوع چې لږ ځکهونکو سره په ستونزه پیدا کوم ندیر کله غواړم چې هغه منطقي حل کړم دې برخه کې مطالعه کوم چې لږ ځکهونکو څخه سره څنګه راویو وکړم او زیاتره وخت علمي مخته ولاړه شم نه دا چې مثلا ارڅ چې ذهن ترغله ما غتر سره کړم غواړم چې یو منطقي ښوونکی اوسم.
بله، دا مهرباني مو آیا د ازموینې په ورځ هم ورسره یې کنه ازموینې په ورځ به جدي یې؟
نه، ازموینې کې زموږ زده کوونکو ته ډېر مورال ورکوم، همیشه دا ورته وایم یو 15 دقیقې مخکې له ازموینې څخه له دوی سره غږیږم او ورته وایم چې څومره چې زده کړی دي شاید هغه مکمل ونه وسی، شاید تاسو زده کړه کې ستونزه ولرئ، شاید ښې نمرې وانخلئ، خو خپل ارزښت به هیڅ کلام نه هیروئ چې تاسو یو عالی انسان یستئ او یوازې نمره نه ده چې تاسو شخصیت ټاکي، تاسو ډیره ښېګڼې او نورې لارې چې پغې باندې باید کار وکړي او کله چې کمی نمرې اخلي دا د ژوند پای نه دی، باید مخکې ولاړ شي او دغه دې ته کار وکړي چې مثلا کومه خامیانې په ما کې دي هغه زه باید ترمیم کړم او خپل استعداد څنګه راوسپړم او وی غوړم. البته په دا په دې معنی نه چې به زه دوی ته د نقل اجازه ورکوم او زما زده کوونکي پوهیږي همدا چې زه ټولګي ته داخله شم زه ورته وایم چې هیڅوک دې ملا ځای څخه نه خوري، زه پوهیږم چې وی سرم کتاب نشته، یعنی تفتیش نه کوم، تلاشي نه کوم او دوی ته داسې روحیه ورکوم چې زه په دوی باندې ډیر زیات اعتماد لرم او زده کوونکي تاسو بیا ګورئ چې څومره دوی غواړي دغه اعتماد چې ما په دوی باندې کړی دا وساتي او څومره څورتوي صادق وسیږي زه دوی دغه صداقت ایرانه پات کیږم او زه فکر کوم ماشومان ته همیشه باید اعتماد ورکړل شي چې مخ په غوي باندې اعتماد لرو.
بله، ولسمشر غنی تاسو ته د اتاله ملالې میډال درکړې، دغه میډال مو کله تر لاسه کړ؟ څه وخت؟
درې کاله مخکې د سیو د چیلډرن مسله خو د ماشومان لپاره تقریبا یو سل شپېته کتابونه چاپ شول چې دغه په هیئت کې دغه د کتنې او د انتخاب پایت کې زه هم وم په کتابونو کې مال ډیر زیات کار وکړ. دغه تر مخ می هم د ماشومان لپاره کتابونه لیکلی وو، نو فکر کوم لسمشر لغې ورسته د ماشوم د ادبیات برخه کې د اتل مالای مډال ما تر کړ چې دوه کاله دغه څخه تیری کې او دا مډال ما تر لاسه کړ او یاړم چې که اته خلک ولې سم کړی دي چې ماشوم ادبیات لپاره وکړم.
نور ستاین لیکونه مو د کوم ادارو لخوا تر لاسه کړی دي څه وخت وو؟
ستاین لیکونه د فرهنګ وزارت لخوا راکړل شوی دی، د کار خلک په نوم مډال مې خسته دی او د پرون هم د لومړي معاونیت لخوا ماته یو د شیر په برخه کې یو هیوار راکړل شو. نو ستاین لیکونه هیوار او په دې ورسته برخه په دې ورسته کې د افغانستان د لومړي معاونیت لخوا هم ماته د شیر په برخه کې وارد راکړل شو. نو کله کله دوستان لطف کوي او کله چې د ستاین ځای وي غوي ماستای او کله چې و ستایل شم نو زه روحیه اخلم او فکر کوم چې دلته باید څه کار وکړم، ځکه چې د ستایل شم دغه اعتماد په ما شوی، دغه اعتماد باید لمنځه ولاړ نشي.
تل باید افغان خزي و ستایل شي تر څو مخته ولاړ شي. کنه ځینې نور خبرې هم د دې سبب کیږي چې ته وکولای شي جرأت وکې مخته ولاړ شي.
ستاینه فطرتاً د انسان لپاره په زړه پورې ده. موږ تاسو ټول د تایید وارش تایید شو او راته وویل چې ته څه کوې هغه ښه دي، خو داسې هم نه ده. تاسو ګورئ چې زموږ په لارو پرتو سیمو کې په کلیو کې یا مثلا په داسې ځایونو کې چې هغوی ته د هغوی کارونو ته دومره ارزښت نه ورکول کېږي، داسې مېرمنې شته چې کلونه کلونه هغوی خدمت کړی دی، نه دي ستایل شوي، اته چاینوم هم نه دی اخیستی. نو زه اس کلام د دې موافق نه یم چې مېرمن یوازې ستاین لپاره کار کوي. ټول کې افغانان همیشه د خپل هواد سره د مینه لري چې کوي ونه ستایل شي، هم دوی غواړي چې د خپل خلکو د ژوند د ښهګن لپاره لوی لوري نه لوري کار وکړي. البته دا افغانان درته خیم چې وګي واقعا افغانستان سره مینه لري، وګي اتمن کار کوي که ستایل کیږي هم نه، خو دوی اس کلام خپل قلم یا خپل فکر یوه خواته نه کوي، همیشه د وطن لپاره فکر کوي او لیکو کار کوي ترڅو دغه د افغانستان دغه شرایط چې موږ تاسو موږ څنګه چې تیر کړی دی غواړو راتلونکي نسل ته دا بدل کړو. او په دې برخه کې نه یوازې تاسو بلکې ډیر زیات کسان دي چې کار کوي او لکه ګمنام سپاهي کله کله د غوینوم هم هیڅ نه اخیستل کیږي.
تاسو د ماشومانو لپاره کیسې لیکلي، آیا د لویانو لپاره مو هم کیسې لیکلي دي؟ د ژوند واقعیتونه مو بیان کړی دي په کې کنه؟
او په دې برخه کې هم ځنی لیکنې لرم چې یو کتاب په بڼه مې راچمتو کړی دی، د شیبه او تجربې په نوم یو کتاب دی، تر لاس لاندې لرم، تر اوسه پورې لکه کار پرې پاتې دی. د لویان لپاره خصوصا د ښځو د ژوند ستونزې مې فکر اخیستې دي او هغه مې هم هغه سره اخیستې دي چې په خپل مې یا لیدلې یا مې حس کړي درکړې مې دي او ټولنه کې لیدلې چې دغه ستونزه شته، هغه ته مې یو تقریبا یا واقعیت یا تخیل یو څه مې لیکلي او هغه مې د کتاب باندې چمتو کړی دي او غواړم چې هغه هم لوستونکو ته ورسیږي او چاپ کړم.
که په دې وغږی ګوچې تاسو څومره ولایتو ته سفرونه درلودلی دي؟ آیا بلا بلا مېرمن سره ملي د کاته هم کړی کنه؟ موقع نه ته برابر شوی
فرشته جانې؟ زه لپاره مرحبا وایم چې افغانستان ماته ډیر نه پیژندای پاتې شوی، البته دې نږدې لیدو په اړه وایم. ما یوازې افغانستان کابل ښار کې ژوند کړی دی او وردګ ولایت تللی یم چې خپل ولایت مو دی، یعنی هلته زه زیږېدلې یم، خو د افغانستان بیلابیل ولایتونو مېرمن سره مې لیدو کاته کابل ښار کې شوې دي، ورسره پیژنم، ټلیفون کې ورسره اړیکې لرم. مېرمن بهیر زیاتره وخت موږ په کلیو باندې کې هغه مېرمنې چې دوی لیکوالي کوي یا شعر لیکي یا مثلا قلم خوځوي، هغه سره ارتباطات لرو او پیژنم یې، ورسره خاله مې ورسره کړې دي، لستونځو څخه خبره يم او کله کله مې توانې دلې يم، یعنی هر کله نه کله کله توانې دلې يم چې دوی ستونځي د د قلم په ژبه سنه سره بیان کړم او نور هوادوالو تاویا د نړیوالو غوونو ته ورسوم.
بله، کله چې بلا بلو سیمو کې مو په کابل کې یا په ګمبلځي کې له جنونو سره مخ شوې، آی د سي جنې مهم لیدلې دي یا مو ورسره اړیکه درلودلې چې د کورنۍ غړو یې د لیکوالۍ پر وړاندې ستونزې رامنځته کړي، خنډونه یې رامنځته کړي، ورسره خبره تاوتریخوالي ته رسېدلې ده؟
شته داسې تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې دغه د کلتوري مسایل لکه سجیتی نیول کېږي او خلک نه غواړي چې هغه مسله چې په کور کې پیښه شي هغه بیرون ته وباسي. خو په شخصي توګه ډیر داسې دوستان شته چې ما سره شریکه کړي ده چې یا دوی غوښتل څه ولیکي یا دوی غوښتل چې یو شعر خصوصا شعر ولیکي، کورنۍ هغوی نه دي پرېښي او یا هم خبره تاوتریخوالي ته رسېدلې ده او د هغوی څخه قلم اخیستل شوی، کتابچه ورته څیرې شوې ده. دا یو عادي خبره ده او موږ فکر کوو دا تاوتریخوالی نه دی. حتی کله کله نجونې دغه په ټوکه باندې دا کیسه کوي چې ما داسې یو څه ولیکل، بیا په کور کې ټول را باندې په قهر شول او هغه کتابچه رانه واخیستل شوه. دوی فکر کوي چې دا یو عادي جزا ده، په داسې حال کې چې د هغوی استعداد باندې مثلا څومره بد اغیزه کوي، دغوی په روحیه باندې څومره بد اغیزه کوي. داسې کیسو سره ډیره زیاته مخ شوی یم پرشته جانې. او میرمن بهیر کې هم اکثرا داسې کسانې راځي چې دوی وایي چې ما تر اوسه کور کې نه دی ویلې چې زه شی لیکم، که کورنۍ ما باندې خبره شي شاید ما ته اجازه را نه کړي.
میرمن بهیر کې تاسې ته دا غوړه فرهنګیاله جایزه فکر کوم درکړل شوې ده، دا په کوم کلونو کې و او څنګه مراسم وو چې دغه جایزه مو ترلاسه کړه؟
په لومړي ځل خو په کال 1999 د فکر دیار لا سویو نه میند فکر کوم هغه وخت چې کله چې ما ته جایزه راکړل شو نو هغه وخت ډیر عالی مراسم نه وو، یعنی هغه د کال لپاره باید یو څوک غوړه کړی وای چې ځکه چې په هغه وخت کې د مرمن بهیر غونډې ډېرې ټکنې شوې وې، ډېر دوستان کم راتلل. نو هغه وخت دوی زه غوړه کړم او ویل چې ته باید په دې برخه کې یو څوک ولرو او تا کار کړی دی. مرمن بهیر سایت ما چلاوه، مرمن بهیر فیسبوک پاڼه لا ما سره وه، مرمن بهیر کې راپورې مالیکا او په غونډو کې ډېر زیات عظریما درلوده. نو دغه ایوارد ما ته راکړل شو. دوهم ځل لپاره بیا وروسته چې وو د رڼا کلنۍ مشاعره وه، او یعنی تقریبا دا د هماغه لومړنۍ جایزې احیا وه چې هغه جایزه یعنی ما ته نه ورسېدلې، یوازې یعنی ما ته ویل شوي چې ته غوره فرهنګیاله یې. بیا هماغه جایزه ما ته راکړل شوه او هغه د رڼا مشاعره په ډېر شاندارو مراسمو سره نیول شوې وه. او هغه وخت تقریبا زه توانېدلم چې په یوازې ځان باندې د ځلا مجله چې د مرمن بهیر لخوا نشریږي هغې ته کار وکړم او هغې ته مطلب راټول کړم او هغه چاپ ته وسپارم. نو هغه مجله هم وه د مرمن بهیر سایت او د مرمن بهیر فیسبوک پاڼه، د مرمن بهیر راپور لیکل دا ټول زما په غاړه وو. او دوستانو داسې فکر وکړ چې باید دې ته دا جایزه ځکه ورکړل شي چې نورې خویندې په دې برخه کې وهڅول شي او دا کارونه سره وویشل شي، یعنی ښه اغېز لپاره دا جایزه ما ته راکړل شوه.
کله داسې شوي چې مثال ډېر کار مو تر سره کړی، ستړي شوي وي، نور دوی ویلي چې زه نه غواړم، بس دې هم دومره کار چې مې دی کافي دی.
بله، کله کله همداسې کېږي چې ماښام همدغه تصمیم نیسي او دې سره ځي خوب ته، خو سهار بیا له بل روحیې سره سړی راپورته کېږي، ځکه چې شعارونو نه که تیر شو افغانستان ډېر زیات کار ته ضرورت لري، دا په یو وطن نه کېږي او موږ باید هغه شرایط بدل کړو. هغه څنګه چې هغه هیلې چې موږ تاسو درلود هغې ته ونه رسېدو، نه غواړم چې هغه بل نسل حداقل دغه دا ورسره تکرار شي او داسې ونه وایي چې د مخکینی نسل موږ ته هیڅ هم نه دي کړي. نو زه فکر کوم کله کله دغه خبرې زما څخه کله چې زه ستړی شم دا ماته روحیه راکوي او سهار لا به نوي هوډ سره راپاڅېږم او بیا وایم چې هغه خپرون ورځ ونه نوي او نوي ورځ ده او نوي هیلې باید ولرم.
شخصي ژوند ته مو کړه شو، ژوند مو څنګه تیریږي؟ که واده مو کړی د خویندو سره او سم کنه؟
نه، ما تر اوسه هم واده نه دی کړی، ولې زه خپل خویندو سره اوسېږم.
په د خویندو لپاره مو الګو بدله شوې یا ډېر کله مو تر کنټرول لاندې نیولې؟ درس ووایه، ښوونځي ته باید ته ولاړه شي، دنده ترسره کړي.
او ډېر کله زه خویندو ته همدا وایم، لکه ټولې مشرې خویندې چې وایي ښوونځي ته ولاړه شه، باید درس ووایې، مطالعه دې کمه ده، باید دنده واخلی دا شان ټولې مشر خويندې فکر کوم خويندې مشر ورونه توای مشر خويندې خو نه مې دی غوښتي چې دوی باندې تحمل وکړم یعنی نه وړم چې دیکتاتور اوسم یوازې ورسره مرسته کوم او وړم چې دوی په خپل پخو ودری
ډېرې کورنۍ کله چې مشران خويندې او بیا زحمت کشي ډېر کارو کې د ځان لپاره د کورنۍ ټولنې لپاره هغه باندې ډېر فشار مې د کور ډیر کله کوشش کوي چې ډیر مسولیتونه د هغې غاړې ته ورولېږي کله تاسو سره داسې شوي که نه کور کې مسولیتونه سره ویشلی دي
فکر کوم کله کله هم داسې کېږي دا داسې نه دي چې نورې تاسو ته در په غاړه کې در اچوي کله کله تاسو خپله داسې فکر کوئ چې دا زه کولی شم دغه مسولیتونه ټول واخلم کله کله زما هم داسې فکر کوم چې مسولیتونه مې ټول اخیستي کله کله بیا زه ګورم چې دوی په کور کې ډېر زیات مسولیتونه مې دوی ته هم ورپرېښي دي زه بیرون وم او دوی د کور هغه ټول مسولیتونه به دوی سره وي نو بیا وایم سم ویشوی دی ما هم یو څه اخیستي دوی ته مې یو څه ورپرېښي
د کور کار نه ترسره کوي
ولا زه خو سهار ځم ماښام سهار راوځم ماښام ځم که کور کې وم زه بیا روانه کینم یعنی داس کس نه یم چې مسولیتونه ته شا کړم هر څه چې وي که په کور کې وم اشپزخانې ته هم ځم ډوډۍ هم پخوم او که بیرونو بیا نو تیارای هم خورم
د ولایتونه چې ډېر کله نجونې راځي بیا په کابل کې زده کړو ته دوام ورکوي او بیا وروسته کار کوي ډېر کله کلیوالو د خوا هم ستونزې ورته پېښېږي تاسې سره کله داسې شوي
فرشته جانې د په دې برخه کې وایم چې زموږ کلیوال یا اکثرا زموږ کلیوال وطنداران چې دي په افغانستان کې دوی ډېر ښه پراخ ذهنیتونه لري جګړې نه دي پرېښودي شرایط نه دي پرېښودي زه چې کله دوی وینم دوی هر وخت ماته وایي رادیو کې مې د مصیبه اورېده ډېر افتخار مې وکړ فلاني ځای کې مې ولیدې تلویزیون کې ډېر خوشحاله شوم چې ومې لیدې ماته ډېره روحیه راکوي او دوی ډېر په فخر زما نوم اخلي او زه فکر کوم چې دغه شرایط او دغه وضعیت راوستی ده کنه ټول غواړي چې پرمختګ ولري ټول غواړي چې ټولنه بدل شي او ټول غواړي چې د دینه او د خزینه په برخه کې د زده کړو شرایط ښه شي او ټولنه مو پرمخ ولاړ شي خو لا په دغه مرغه چې د شرایط رامنځته کیږي چې پار کلی کې یو دوه داسې کسان دي چې غوي دغه وضعیت بدلول نه غواړي او تقریبا بیا کله د تاثیر لاندې راغلي وي
او روسته کې پیغام انجونو ته څه دی نور مېرمنو ته پیغام څه دی څنګه وکول شي هغه هم خپل پټ استعدادونه وروزي
انجونو ته او مېرمنو ته په لومړي سر کې دا وایم چې باید لوړه حوصله ولري باید هغه څه چې په زړه کې دي د غوی لپاره اډقلی وزر کوشش وکړي اس کله دیونه پریږدي چې دا هغه څه چې په هیله چلري یا شرایط یا وخت هغه تری واخلي شیخ په هیله ته د جمن ووسی غوښتې کار وکړي او مایند ته بیا دغه سپارښتنه لرم چې او هیله تری لرم سپارښتنه نه زړه دې ته هیله کوم چې خپل لونې دې د خپل هیله په تر سره ولو کولو کې ورسره د مرسته وکړي او یوازې د میدان دې ته نه پریږدي چې هلکان باید مخته ولاړ شي او نجونې باید شاته پات شي یا نجونې د کور او د پخلنځي لپاره یوازې باید پات شي نو همیشه کله چې ما زوینم چې مایندې په دې برخه کې کمکاری کوي زغ سره بحث کوم وایم چې نه باید لونه ته هم دغه مغسی حق ورکړي چې زمونه ته ورکړي او دلته هم په دوی باندې غږ کوم چې لطفا خپل لونه ته هم د زمونه په څیر حق ورکړي او بیا وګورئ چې دوی څنګه تاسو ته ثابتوي چې دوی هم تاسو ته زمونه څخه کم نه دي او تاسو سر وړولای شي
ډیره مننه چې موږ خبرونه سره غلې درنو او دونکو تاسو نه هم مننه کوم چې را سره ملتیا مو وکړه تر دې د مطلب هم په لاس پاره
په افغانستان کې رفاه د شزو لپیاورتیا سره تړلې ده موږ هر اونۍ له مخکښو شزو سره خبرې کوو د مخکښو شزو خبرونه دوشنبه د ماسپښین له 2 تر 3 بجو خبرېږي
بغیر خوگ جانا نا زندگی تیرو سمرا
بی منی سمر گران زندگی تیرم ستانا بغیر خوگ جانانا زندگی تیرم جانان پغم دے پوہن کرو داس دے رکڑو چے دے زان پغم دے پوہن کرو دزما کے غما دا اسمان پغم دے پوہن کرو وز دیرن ری دا مکان زندگی